شدند. جامعه جهانی از دولت وفاق ملی در طرابلس حمایت می کند و نیروهای امریکایی می گویند این حمله در هماهنگی با دولت وفاق ملی در طرابلس اجرا شده است. چراغ‌های برج ایفل پاریس، برج بیگ بن در لندن، میدان سرخ در مسکو و شماری از شهرهای دیگر به خاطر جلب توجه مردم به تغییرات اقلیمی جهان برای یک ساعت خاموش شدند. نخستین مرحله تلاش‌ها به خاطر جلب توجه مردم در برنامه موسوم به ساعت زمین که در سال 2007 میلادی در استرالیا آغاز شد و شمار می‌رود. شماری از برگزار کنندگان این کمپاین می‌گویند تلاش آنها یکی از بزرگترین حرکت‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی جهان محسوب می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی وضعیت عرضه خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی در افغانستان تمرکز می نماییم. اگر شما هم می خواهید دیدگاه هایتان را شریک سازید، پس به تلفن های شماره 0799-2035-40 0782-27-55 به تماس شوید. آقای وحید مجرور، سخنگوی وزارت صحت عامه، در برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بود و همچنان آقای وحید الله زاهد که رئیس سم شکایت اداره عالی مبارزه با فساد اداری هستند و همکار برنامه هم می باشند در برنامه هست تا به سوالات شما پاسخ ارائه بکنند.
در زیتمنان سنجیده سپ درون آوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومنی زه حسیب الله تلاش او زما گران همکار ایمان سنجیده د نانوزیخ په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یو. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته تاسو ته خراغلاست وایو. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سه شنبه له یوې نیمې تر دوو خپرېږي، او تاسو کولی شئ دغه شمېرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمېرې 0999-40-15-30 او 0800-22-25-50.
بسیار تشکر تلاش صاحب. خب تا آقای وحید الله مشروع و برنامه وصل شوند، زاید صاحب، در مجموع شکایات هم از آدرس شفاخانه های خصوصی و عرضه خدماتشان و ای که یک لایحه قیمت به خاطر خدماتشان وجود نداره وجود داره، گزارشات که ما کار کردیم و سایر رسانه هم کار کردن، تا چه اندازه شما که مسئولیت دارین در یکی از ارگان های مبارزه با فساد، هم خودش یک نوع فساد است و استفاده است، چی فکر میکنین در مجموع و کاری که اداره شما میتونه بکنه چی است؟
بسیار تشکر جناب سنجیده صاحب. از همه حوالتر سلامات و احترامات خود را به شنوندای عزیز برنامه عدالت مبارزه با فساد اداری تقدیم میکنم و با همچنان با همکاری عزیز ما آقای تلاش. سنجیده صاحب، ببینین صحت یک موضوع بسیار مهم و اساسی هست. اگر ما در هر مورد یا در هر مسلک اگر تعلل یا سهلنگاری میکنیم ممکن جبران شوه و حیات یک انسان وقتی که خدا نخواسته او به خطر مواجه میشه یا در مورد بیبندباری یا عدم برخورد غیر مسلکی او جبران نپذیر هست و همچنان امکان پرداخت یا قیمت حیات یک انسان تا هنوز پیش بینی نشده. طبیعی است که وقتی ما مشکل پیدا میکنیم در عرضه صحت خود، ما مراجعه میکنیم به بخش‌های تخصصی و مسلکی بخش صحت عامه ما. خب مشکلات زیاد است جناب سنجیده صاحب، قسمی که شما هم شاهد هستین و از طریق رسانه ها و مطبوعات هم شنیدین و همچنان ما هم من حیث یک شهروند افغان با یک سلسله مشکلات روزمره دوچار میشیم و خود ما میبینیم در فامیلای خود ما شما مریض ها هست و یا همچنان اعضای فامیلای ما یا دیگر در قارب دوستای ما وقتی که ما شما از اونا معلومات میگیریم طبیعی است که همیشه روی یک سلسله مشکلات و شکایت هست. چند نقطه را میخواییم که روش بحث شوه و امید دارید که همکاران عزیز وزارت صحت عامه ما مقامات رهبریشان قبلا هم اگر توجه کرده توجه جدی صورت بگیره تا بتانیم که مسئولیت مهمی که در قبال حیات یک انسان ما داریم میره ما با وجه احسن اجرا کنیم.
دیر ازیت من زاید سیب بخنه غارم استاسو خبری می پریکری خاغلی مجرو در تلفون پا کر خده خاغلی مجرو خبرونه تخر اغلاست
مانانه تاستا هم سلام
ډیر زیاته مننه خغلی مجو از موږ د نن ورځې خبرونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است د خصوصي روغتونونو په برخه کې شته ستونزو فساد او دغه راز د دوی د فعالیتونو یا خدمتونو څرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې خغلی زاهد د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې د اطلاعاتو او د شکایتونو د اخیستو رئیس هم له موږ سره دی او اوریدونکو به هم له خبرونه سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې او مشکلات به له تاسو سره شریک کړي.
مننه زم تاسو ته او استاد محترم اوریدونکو ته محترم مېلمستمو سلام
کوم ودان خغلی مجرو زید صاحب په ځین موضوعاتو باندې خبرې کوي ان شاء الله تاسو له موږ سره په خبرونه کې اوسئ تاسو سره ګرځو.
سنجیده صاحب در عرصه سکتور خصوصی وقت که ما بحث میکنیم اول از ایجاد شفاخانه های خصوصی که بسیار مهم است که امروز همه هموطنان ما رجوع کردن و میرن با سکتور خصوصی هدفشان این است که اینا پول مصرف میکنن و در مقابل پول باید عرضه خدمات یا عرضه خدمات زی به وجه احسن و بهترتر نسبت به او شفاخانه‌ای که در اوج بیروبار هست یا حداقل توانمندی رسیدگی به همه مشکلات ندارن اینا مراجعه میکنن پول مصرف میکنن و از همه مهمتر اینا وقتی که با یک اطمینان میرن که عرضه خدمات یا جا بهترتر است نسبت با یک سکتور دیگه اوجا میرن. شفاخانه تعدادشان روز به روز افزود میشه با یک اعلانات بسیار خوب و از طریق رسانه های صوتی تصویری و چاپی. وقتی که ما اعلاناتی از اینا رو میبینیم و یا هموطنان اعلاناتی از اینا رو میبینن باورشان به این است که واقعا در اعلانات چیزی که هست با می توانمندی اینا شاید عرضه خدمات هم کنن. اما عرضه خدمات از اینا تا جایی که ما فکر میکنم با اساس یک نرم واقعا که شکل کنترلی داشته باشه نیست. شما ببینید وقتی که با شفاخانه احمد مراجعه میکنین اگر یک موضوع رو میخوان وجه یک مشکل رو میخوان تداوی کنین با یک برخورد و یا با مصرف کردن پول یک قسم است و اگر با یک شفاخانه دیگه به نام محمود اگر باشه اونم جمع مراجعه میکنه عین امی مرض یا خطر علاج که تداوی میکنن با یک قیمتی یا با یک برخورد مسلکی دیگه متفاوت میباشد.
مسئولیت نظارت کی داره؟
بسیار خوب، ما اگر در قانون اساسی هم ببینیم که یکی از وظایف دولتی هست یا البته او کسی که برای ایجاد شفاخانه خصوصی اونا شخصیت حقوقی میتن و یا رسمیت میبخشن برای از اونا طبیعی است که نظارت از کار کرد و از تا استخدام و تا همه کاری از اونا به او کسی رو چی میکن برمیخوره که کس برشان جواز داده، جواز به اساس یک معیار داده میشه، جواز به اساس یک مسئولیت داده میشه، نه به عنوان یکی که هر کس هر آن چیزی رو بخواد او را اجرا کنه. شما ببینید استخدام دکتر و همچنان قیمتی در مقابل عرضهشان شرط اساسی و اولیه هست. شما سه نوع بستر دارن در سکتورهای خصوصی که قیمتای سه نوع متفاوت است. خب وقتی که ما بحث روی ازی میکنیم که با این حد قیمت برشان تعیین میشه باید برخورد و تداوی ما هم متناسب با قیمتشان باشه. یک دکتر در سه یا چهار شفاخانه به شکل تقسیم اوقات کار میکنه، همچنان ادویجاتی که در او مصرف میشه با یک قیمتهای بسیار متفاوت، طبیعی است که تا حد این سوال بر میخوره، با ما هم بر میخوره که ما هم من حیث یک ارگانی که مبارزه با فساد میکنیم ما باید با اینا مراجعه کنیم. اما باز میگم که با یک گل بهار نمیشه. اداره مبارزه با فساد اداری با صلاحیت های فعلی که داره و با پرسنل فعلی که داره، اگر همکاری ارگانهای دیگی نباشه، بالخصوص کسایی که در رأس هرم تشکیلاتی قرار دارن در امر مبارزه با فساد اداری، من حیث یک واجب ملی ما اگر مسئولیت نپذیریم و ما این مسئولیت برای خود قبول نکنیم، سنجیده صاحب گفتم میتونیم که مشکل هست، اما اگر ما دست به دست بتیم شاید بتونیم که ما تا حد میزان فساد ما کاهش داده باشیم.
ډیر زه تمنانه خغلی زاهد مجلس صبر ګرځو تاسو ته په خبرونه تیر خبرونه کې او په عمومي توګه لمک سره ډیر زیات شکایتونه دي، هغه دا چې په خصوصي روغتونونو کې معیارونه ډیر ټیټ دي، بای ډیر لوړ دي، هیڅ ډول لایحه د بای لپاره شتون نه لري، د دې ترڅنګ تشخیص او کوم معاینات تر سره کیږي د هغه تشخیص کې ستونزې دي، خلک تر ډیره پورې شکایتونه لري، په دې اړه باندې ستاسو نظر هم غواړو ولرو.
مننه تاسو نه او ستاسو محترم میرمه د نظراتونو، که هم د دې نظرات په محتوا باندې ډېر متوجه نه شم چې دقیقا دا یو جرم دی که یو روغتون د دوه یا درې کیفیت نظر کې نیول سره د ناروغان د لپاره او طاق ولري کنه. او په هر صورت شي چې دا غواړم تاسو سره شریک کړم، دا دی چې خصوصي سکتور په افغانستان کې په مجموعي ډول او روغتیا سکتور په چوکاټ په مشخص ډول یو نو پاو تازه زیات شوی اړخ دی چې د دې په څنګ چې د دې ظرفیتونو محدود دي، خو ډېر ښه لاسته راوړنې هم د روغتیا په سکتور کې لري. دې څخه موږ سترګنه شو کولای چې د دې په کړنو کې مشکلات هم موجود ده، او دا غیر تر څنګ روغتیا وزارت خپل د موجوده ظرفیت په چوکاټ کې دوه روی کارګونه لري خصوصي په مقابل کې، یو زموږ مسؤلیت رسالت د خلک د روغتیا په مقابل کې، او موږ مسؤل یو چې د خصوصي سکتور څخه په دقیق او منظم ډول نظارت وکړو. شاید چې روغتیا وزیر او د وزارت رهبری ور باندې اعتراف لري، هغه دا دی چې د خصوصي سکتور نظارت اوس سیستماتیک نه دی متاسفانه، او ډېر په مقطعي ډول انجام شوی دی. حتی پر دې دی چې موږ د خصوصي سکتور دپاره یو قوي نظارتي اداري واحد ایجاد کو، سو دا غي ټول مسؤلیت دی لپاره اوس موږ دوا د لپاره لرو، خو د خصوصي روغتونو د لپاره چې مشخص مسؤلیت یې د دوی نظارت او تنظیم مستی، دا غي ته د لپاره د مشخص اداره نشته. په روغتیا وزارت کې د خصوصي سکتور د چارو تنظیم ریاست ته خو په ډیر محدود تعداد کارمندان او اداري ظرفیت دا پدی معنا نه ده، دا پدی معنا نه ده چې خصوصي سکتور نظارت نه دی شوی. تاسو په زموږ امارت مراجعه وکړه، حداقل اخرین نظارت چې ده تیر میاشت شوی، او د روغتیا وزارت د روغتیا خدمات وړاندې کولو مهم د هغه کمیټه مشر وو، په کابل کې تقریبا ډیر شوختونه تړل شوی، تر لاسو نه زیات چې مشخص لسته رسانې سره شریک شو، تر لاسو نه زیات روغتونه چې په بیل دي چې روغتیا سره یا وزارت سره همغږي وو کې موقعیت انتقال کړی وو، لا کوم ورشه وای دی تر اتل اسکندول څوختونه چې جواز تکمیل شوی نو او فعالیت شروع کړو تړل شوی دی. دا هغه اصلاحي اقدامات دي، دا یې تر څنګ مشال سره ورونه لرو موږ ته د خصوصي سکتور په چوکاټ کې تیر کال کې یوازې کابل کې تر 400 نه زیات موږ خلاص او تړلې د نړۍ عملیاتونه درود ډیر موفق ډول. د مثال په توګه موږ په هرات کې د اولین ځل په توګه تر 300 زیات پښتورګي د پیوند عملیاتونه درلود.
ډیره مننه ښاغلی مجرو، ان شاء الله لاسرړونو ته به بیرته راشو. خو زه په عمومي توګه باندې ستاسو د ځینو خبرو سره موافق نه یم، هغه په دې چې دا توجیه نشي کېدی، خدای کېدی چې دا خبره زما تکراری وي، هغه دا چې په ځینو مسایلو کې نیمګړتیا منل د خپل یو فساد دی، د خپل یو ستونزه ده چې په یو اداره کې شته. که تاسو په نورو برخو کې مثلا ستونزې وي، نیمګړتیاوي وي، دا خو په هر صورت حل وړ ده او حل کېدای شي، اما د انسان د ژوند سره په ځانګړې توګه د روغتیایي برخو کې، د صحي برخو کې دا خبره د منلو وړ نه ده چې تاسو دا توجیه ورکړئ چې صحیح ده موږ دا ستونزې لرو خو لاسته راوړنې مو هم درلري، په عمومي توګه باید لاسته راوړنې وي. دا یوه موضوع. بله موضوع دا چې کله چې تاسو یو ځانګړی ظرفیت یا ریاست یا په عمومي توګه یو تشکیل د نظارت پر دغه خصوصي روغتونونو باندې نه لري، نو تاسو هر ورځ یا مثال په توګه هر ورځ ولې داسې روغتونونو ته جوازونه ورکوئ؟ په تاسو په کوم اساس باندې د دوی معیارونه ټاکئ؟ تاسو په کوم اساس باندې د دوی دغه لاسته راوړنې چې تاسو یې ادا کوئ دا ځان سره ثبتوئ چې تاسو هیڅ ډول نظارت په دوی باندې نه لرئ؟ یعنی یو نظارتي تشکیل او سیستم تاسو سره نشته.
مننه ستاسو ارزیابي او برداشت احترام وړ ده، خو دا ډېر واقعبینانه حکم نه دی چې د روغتیا په سکتور کې نه باید هیڅ خلا موجود وي. په دنیا کې تاسو هیڅ هیواد ادرس نه لرئ چې د هغوی روغتیایي سیستم کې ستونزې نه وي.
خو خلا موجوده وي، خو د نه منلو وړ
مقابل احترام اوسي چې تاسو خپل انتقاد وکړ، خپل خبره وکړو، که ماته د وزارت مهم ده چې د کوم هیواد په چوکاټ کې خبرې کوو، خپل سابقته یو توجه وکړو. موږ امریکایي کې ژوند نه کوو چې زموږ روغتیایي سیستم د دنیا د ټولو معیارات پر اساس تنظیم وي، او که د روغتیا وزارت دا ادعا کوي هر وخت هغه به دروغ وي. موږ دوامدار دا خبره ویلي چې روغتیا سکتور کې کار شوی دی، هغې تر اړه اوږده لاره زموږ مخته پروت دی چې موږ هغه نړیوالو معیارات ته ورسو. که تاسو د روغتیا وزارت ادعا یا ګزارشات نه منئ، په ټول دنیا کې یو د ټولو نه معتبر اداره نړیوال بانک دی. تاسو محترم رسانی له طریقه او نورو محترم رسانیو له طریقه یو دوه یا درې هفتې مخکې د نړیوال بانک آخرنی ګزارش نشر شو چې په هغې کې تاییدوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور نه تنها دا چې ښه پرمختګ یې کړی، پر سم لار روان دی، خو د ګاونډي هیوادو په کچه په مراتب سرعت یې زیات دی، کیفیت یې د پرمختګ زیات دی. د دې تر څنګ چې زموږ ګاونډي هیوادونه د دوی منابع تر موږ نه زیات دي، د دوی سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې تر موږ نه کم دي. که شک لرئ پر دې باندې تاسو مشوره درکوم چې بیرته تاسو خپل ګزارش ته چې د نړیوال بانک د رپورټ په اړه خپور شوی دی هغې ته مراجعه وکړئ. دا یو بل ثبوت دی. زموږ ته د نظارت ظرفیت د روغتیا وزارت د افغانستان د ټولو وزارتو په چوکاټ کې یوازنی وزارت دی چې زموږ نظارتي اداري ظرفیت لومړنی مقام یې ګټلی دی. تاسو دا گزارش کولای شئ چې د اداري امور د محترم ادارو نظارت په درسنت دا دویم ثبوت د روغتیا وزارت د ټولو ستونزو پر اړه د جنوبی آسیا په چوکاټ کې د زموږ د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو قراردادونه د صدرکاتو د لحاظه اولین مقام د کیفیت لاسته راوړی. دا درېیم ثبوت. خو دا په دې معنا نه دی چې موږ ټول ستونزې حل کړې دي. دا موږ ته دا روحیه دا اطمینان ورکوي چې د روغتیا وزارت حرکت پر سمه لار دی، د منابع نه په موثر ډول استفاده کیږي. دا دوه ټکي. درېیم موضوع چې ما تاسو ته یاد کړ چې د روغتیا وزارت رهبری تصمیم پر دې دی چې دروغ اخبار به خلکو سره شریکوو نه. هغه چې ما مخکې تاسو ته یاد کړ، موږ خصوصي سکتور کې د دې تر څنګ چې لاسته راوړنې لرو ستونزې هم زیات لرو. دا تېر میاشت کې چې موږ نظارت کړی تر 500 روغتونونو نه زیات تړلي یا تعداد یې بېرته په زور خلاص کړی دی. دا هغه خبره ده چې د روغتیا وزیر تېره اونۍ کې په مطبوعاتي کنفرانس کې هم دا یاد کړی.
تشکر آقای مشروع. در ارتباط به صحبت هایی که شما کردین، درست است که بعضی دستاوردها هم دارن، قسمی که شما از گزارشات بانک جهانی اینا یادآوری کردین، به یقین که رسانه ها کار کرده، یکی مدیریت است و یکی ارزی خدمات. متاسفانه ما شما وقتی که مراجعه میکنیم به یک شفاخانه، چی دولتی باشه چی خصوصی، و در مقایسه با شفاخانه خصوصی خدمات در بعض از شفاخانه های دولتی تا حد بهتر شده، ولی موضوعی برنامه ما ارزی خدمات از طریق شفاخانه های خصوصی است و عدم نظارت از کارکرد اونها. شما وقتی که مراجعه میکنین به یک شفاخانه، قسمی که آقای زاید هم اشارات داشتن، لایحه قیمت وجود نداره. در یک شفاخانه لابراتوار قیمتش یک مقدار پول است، در شفاخانه دیگه متفاوت تر است و این وضع متوان مردم عام بسیار بلند. شما در آغاز صحبتایتون گفتین که یک تجربه نو است ایجاد شفاخانه خصوصی در افغانستان. در جای دیگه وقتی که آدم میبینه، و اگر آدم ببینه از نگاه منطقم، یک کار نو وقتی که شروع میشه، یک تجربه نو اگر آدم بخوای عملی بسازه، سر از او چهار اطراف از او خوب فکر میکنه. ما در کابل و در سایر ولایات شاهد از این هستیم که در خانه های کرایی شفاخانه ها ایجاد شده. یعنی ضرورت از این چی است؟ تا زمانی که یک مرکز یک تعمیری که حداقل همو معیارای ایجاد یک شفاخانه را داشته باشه متاسفانه ندارن، و اونا در خانه های کرایی یک روز در یک جای و از نظافت خو اصلا پرسان نکنین. و اینجا سوال پیدا میشه که حتما وقتی که این شفاخانه ها جواز میگیرن فساد وجود داره، که در این قسمت آقای زاید هم میشه نظر خود بتن. اینجا موضوع مطرح است که نقش نظارتی وزارت محترم صحت عامه چی است و چرا جواز صادر میکنن به همچون شفاخانه ها؟ شاید در سطح کابل 5-6 شفاخانه که تا حد ما میتونیم سرش حساب کنیم خصوصی و با معیارات هم باشه و کار بکنن است، ولی این متباقی که به ده ها شفاخانه است و حداقل معیارا را ندارن.
تشکر. یک دو نکتر شما اشاره کردیم که ما براتون معلومات میتونم. در قسمت معیارات سند وجود داره به نام حداقل معیارات ایجاد مراکز خودی خصوصی، و این سند در تفاهم و توافق با سکتور خصوصی و وزارت صحت عامه ایجاد شده. هر شفاخانه‌ای که ایجاد میشه، هر تسهیل صحی خصوصی که ایجاد میشه، بر رویت معیارات شامل در این سند ایجاد میشه. بس نرخنامه یکی از شرط‌های حتمی است که شما در تمام شفاخانه خصوصی مراجعه کنیم، یک چیز به دیوار نصب بس بناره که نرخ روی زو درج دو. بس سوم رو که اشاره کردیم که در مواردی است که نرخ ارزی خدمات بالاتر از توان پرداخت شهروند است. دو نقطه اینجا مطرح است. یک، ارزی خدماتی در افغانستان ارزان هست و با مراتب از کشورها هم سه ارزان تر هست، و یکی از دلایلی که کیفیت ارزی خدماتی بهبود نمیابه بس عدم تعادل میان ارزی خدماتی در داخل افغانستان و مارکت منطقه است. موضوع سوم است که ظرفیت خرید شهروند بسیار پایین هست، و به ناچار شما اگر به تلویزیون ها متوجه باشین، یک عملیات مثلا سیزرین یا یک ولادت ارزان 1-2 هزار افغانی اعلان میشه اینا، و ای اصلا اما حد اقل نیازهای مصرفی شفاخانه یا واحد مربوطش تکمیل نمیکنه. نکته بسیار مهم دیگر که شما اشاره کردیم بحث زیرساخت. در بحث زیرساخت متاسفانه ما در تمام سکتور صحی افغانستان در سطح شهر کابل با مشکل مواجه هستیم. شفاخانه‌های دولتی در کنارش و شفاخانه‌های خصوصی که شما اشاره کردیم متاسفانه یک تعداد زیادش در اکتیو مارکت ها جور شده. هدف ما فرافگنی و ملامت گذشته نیست. شما اگر با آمار وزارت صحت عامه و به تعداد شفاخانه‌ای که قبل از رهبری دولت وحدت ملی ایجاد شده مراجعه کنیم، او وقت به یک واقعیت تلخ متوجه میشین که 90% شفاخانه‌ای که در مارکت ها و در دکان ها ایجاد شده جوازش قبل از دولت وحدت ملی صادر شده. شما انگوش شمار شفاخانه‌های مدرن و نو لوکس روز در شهر کابل دارین، اینا تمام است که مثل شفاخانه رایل، مثل شفاخانه سیدی مدیکال کمپلکس با هم سالهم، اینا شفاخانه است که جوازشون به تازگی صادر شده و او سند حداقل معیارات ایجاد مراکز خصوصی به صورت دقیق و یا دقیق نبوده، در حد اکثر ممکن تطبیق شده. نکته ای که کمتر به او توجه میشه که هرگز از خواب رسانه و بعض شهرنامه هم سوال نکرد که در 15 سال گذشته چرا در افغانستان فابریکی پوفاتنمکی ایجاد شد، فابریکی تولید پیپ ایجاد شد، چرا شفاخانه مدرن مثل شفاخانه اپولو در افغانستان ایجاد شد؟ سکتور خصوصی صحی متاسفانه یک سکتور درآمدزا در کوتاه مدت نیست. یک شفاخانه رو شما وقتی که علم و مدیریت شفاخانه رو مطالعه کنیم 6-10 سال طول میکشه شفاخانه تا خودکفا شد. سکتور خصوصی ما ظرفیت اداری، ظرفیت مسلکی و ظرفیت مادی لازم ها در 15 سال گذشته برای ایجاد یک شفاخانه مدرن با تمام معیارات لازم که شما و به عنوان شهروند و به عنوان صاحب‌رسانه توقعش داره نداشته. و گزینه بحث دومش است که نیاز برای خدمات صحی فوق تخصصی و گران قیمت در مارکت افغانستان نیاز و قدر وجود نداره که فرام سپلای یا فراورده برش فراهم شد. شفاخانه اپولو، شفاخانه مکس به کرات پیشنهاد دریافت کردن که در افغانستان شعبه ایجاد کنند. به کرات مارکت کابل محاسبه شده. متاسفانه با وجود تمام ارزیابی های سطحی و رسانه‌ای عاطفی که از مارکت سی صورت گرفته نیاز دماند یا نیاز تقاضایی که برای ایجاد یک شفاخانه مدرن در داخل شهر کابل به عنوان مشاورت مطرح
شده بسیار تشکر آقای مشروع.
یک نکته دیگرم اضافه بکنم،
بفرمایید.
وزارت صحت عامه تمام تلاش خود انجام داده، حداقل در 3 سال گذشته که مسئولیت شده با وحدت بگیرم تا در قسمت نظم‌دهی فعالیت سکتور خصوصی دستاورد بیشتر داشته باشه. در یک سال در شروع کار وقتی که 112 شفاخانه در شهر کابل مورد ارزیابی قرار گرفت، هیچ کدامش حداقل معیارات در خود نداشت. مرحله دومی که ما به صورت توسط رهبری نظارت شد یک ماه گذشته بود، ما براتون ذکر کردم که 50 شفاخانه یا اختاریه دریافت کرد یا جریمه شد یا مسدود شد.
آقای مجرو
شدیم وزارت داخلم کوری خواستید
آقای مجرو انوس هم بله بسیار تشکر
بسیار
جا تشکر آقای مجروح. شما هنوز هم در نواحی مختلف شهر کابل اگر از طرف شب مراجعه بکنین و دقیق ببینین، متاسفانه که کیفیت بسیار پایین است و نظافت که ایجاب میکنه وجود نداره، که طبعا شما گفتین که نظارت میکنین و اگر ایجا در نظر بگیرین بهتر میشه. دومی که تجربه شراکت در سکتورهای متفاوت وجود داره با سکتور خصوصی، چرا وزارت صحت عامه نخواسته که با سکتور خصوصی شراکت بکنه؟ مثلا ایجاد یک شفاخانه را 50% حکومت یا سهمدارا داشته باشه، 50% هم سکتور خصوصی. ولی قبل از اینکه شما جواب بدین، یک شنونده را میگیریم، آقای فضل هادی وردک، بعدن باز به شما برمیگردیم.
خغلی وردک خبرونه تاخیر خلاص میربنی اوکی
محترم تلوس سلامونه تو که درنه ملمانو تا دابونستان مظلوم ملت همون بکنم خدا جو کیچی جور بوه
دیر زیاده ملانه میربنی
محترم واقعا که خصوصی شفاخانه کابل که عموما شفاخانه او کوم شفاخانه ته چیزا یا معماری زور واسطه یا زو ورغلایم چاغ سترګولی دله هو درته هم دم رخصت کړه وون به چې به حد نزیات غلا د عموما چې په یار کې و درې یو چنا پیسې وو واخلا یو باور وکړه که ډاکټر به هم د ملت خیانت پوره نه ستای خپل ملت هم د بی و پادوري نه لري زوی شفاخانه ته لاړ دوا پوکټه ګولې مو تارو کې 900 روپۍ شوې 2000 افغانۍ ته باور وکړه دا غلا نه ده، دا شکونه نه ده، د انسان ساده د ملت څخه ډوره کم دي. نو دا په دې کې دا خیانت راوون دی چې د دوی دپاره یو واحد وټوکي چې په دو امروزه وګرځي په دو شفاخانو د هر ډاکټر نه چې ته دلته ناست یې آیا د ملت د دخلې دپاره ناستې چې هر څوک توتر داسې خلک مو پېژندل باور وکړه پیسې یې قرض کړې وې د دوا دپاره تللي و پیسې قرض کړی و چې دغه مریض تداوی ته باندې وکړو هلته چې تللی ورو د هغو شکمونه ته کړې وه د دوا د دوی دپاره داسې یو واحد باید وټوکل شي چې امروزه نو باندې تو شي د دغو ډاکترانو نه پوښتنه وشي د دواخانه والا نه پوښتنه وشي چې د ملت سره همکاري وشي. د مو په نظر
ډېر زیاته مننه ښاغلی مجرو، تاسو د وردک صاحب خبرې واورېدې. مهرباني وکړئ
دا ستاسو لومړنی موضوع په اړه مشارکت. د روغتیا وزارت د ملي وحدت دولت د ایجاد په شروع سره اولین وزارت و چې پابلک پرایویټ پارټنرشپ یا د عامو خصوصي سکتور د مشارکت طرح یې وړاندې کړ. هغه وخت د دولت په چوکاټ کې داسې موضوع داسې واحد موجود نه و، چې اوس په نیکه هیله مالی وزارت کې ایجاد شوی دی. او موږ د اولین سکتورونه یو چې موږ څو خدمات مو وخت طرح دوی سره شریک کړی دی، یو د روغتونونو مشارکت چې د جمهوریت روغتون، د جناح روغتون او د شیخ زاید روغتون دوی سره شریک کړ. دویم تر دې وخت پورې چې موږ ته یو سم شریک پیدا کیږي څو د روغتونونو فعال کې موږ 15 نور خدمات دوی ته طرح شریک کړی دی چې د تشخیصي خدمات دی، سیټ سکان، ام آر آی، ایکس رې، الټراساوند دولتي روغتونو کې د خصوصي خصوصي سکتور سره موږ راځري چې شریک شو او دوی هغه معیارات په نظر کې نیولو سره د ټیټ قیمت په بایه تشخیصي خدمات وکړو. وړاندې دویمې لابراتوار دی، درېیمې پاککاري او نظافت او مینټیننس ده. د ډوډۍ وړاندې کول یو ټول هغه غذایي خدمات دي، او بلې د پاکولو او د کالیو د چپرکټو د کوجایي مینځلو د خدماتي چې لنډوي دی. پنځه عمده روغتیایي روغتنیز خدمات موږ د شرکت عامه او خصوصي واحد چې مالي وزارت کې د هغې سره مشارک کړی دی، او پس دې چې دا نهایي شي هغه به اعلان شي. یعنې دې برخه کې موږ توجه کړی، او د روغتیا وزارت که تاسو توجه که اولین سکتور دی چې د نوي دولت په تاریخ کې پی 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 شروع کړی، هغه د اسماعیلی روغتون دی موږ د فرانسویان روغتون د پی 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 د طریقې ایجاد کړی دی. په هر صورت ګلایه چې زما ورور لري چې تاسو ورته اشاره وکړ، او هغه د انکار وړ نه دی. هغه دا دی چې موږ دولتي روغتونو کې او خصوصي روغتونو کې شی چې انتقاد لامل کېږي روغتیا وزارت، هغه د طبابت اخلاق دی، چې خلک هغه سلوک هغه رفتار او هغه اخلاق او هغه ترحم او عاطفه چې ډاکټر نه مخکې توقع درلود هغې سره د هغې نه برخمن کېږي نه. متاسفانه دا یو لوی ستونزه ده د روغتیا وزارت لپاره. هم دا یو ټولنیز بدلون ته اړتیا لري، کورنیز بدلون ته اړتیا لري. یوازې د هغه اصلاحي او تنبیهي اقداماتو له طریقه چې روغتون کې لاس باندې ونیول شي، دا اخلاقي او د سلوک د تغییر موضوع یو څه ستونزمن معلومیږي. خو په خو د هغې سره زموږ مسؤلیت دا دی چې دې ته رسیدګي وکړو. یو شی چې متاسفانه افغانستان کې بنسټ نه و ایښودل سوی، هغه دا و چې د ناروغ د ډاکټر او د روغتیا وزارت ترمنځ یو دریم لاس و چې هغه قضاوت وکړي، او د هغې کې د منافع او تضاد موجود وي. هغه د عالي شورا د موجودېدل و چې د روغتیا وزارت رهبري هغه یې جوړ کړي، او اوس نوې رهبري
کور مودن خغلی مجبور بیرته تاسو را ګرځو. کریم وطن دوست د ټلیفون په کرخه دی، د دوی نظر هم اخلو بیرته تاسو را ګرځو. خغلی وطن دوست مهرباني وکړئ.
شکر برادر، سلام خدمت شما و همکار شما و مهمان شما تقدیر میکنم.
علیکم السلام،
زنده باشید. ما ببخشید جناب، یک کشمدیر خود مستند میخواستم که در امی شفخانی البته نامش رو نگیرم، شفخانه کیشا بود، مسئله بود از طرف تا بودیم اونجا مریض داشتیم.
بله،
من خودم هم زیاد کار با تجارت میکنم، به حساب سر میخوام. ما رفتیم اونجا، صدای ما رو میشنوی؟
بله بله، بفرمایید، میشنویم صدا.
ما رفتیم شفخانه، معاینات به سلام مریض خود تمام کردیم که تمام شد. بعد از اون تفاوت چی آزاد بود؟ مثلا معاینات حدی که در آزاد در بازار مونجا میدادیم تقریبا اگر مثلا 5 نفری بود 2000 میگرفتن. خب بعد صورتش معاینات تمام شد، بعدن ما دوا رو میخواد سالر بود دوا بگیریم. ما دم خودش از خانی کشور دم دروازش ماینخانه امضا خانی شم دم دروازش اونجا رفتم. من از خرسش کردم، ما گفتیم ما ببینیم پول چه قدر میشه. وضو هم دوا خانه والا فرمسی شد گفت که دو قلم دوا شما کم است، یعنی چهار قلم دیگه میشه 12 تا 20 خانی یا 30 خانی.
بله،
ما دوا چه کردم، ما گفتم ما پشم پول نیست، پول پشم بود، ما اینا میخواستم که چیز کنم چه کنم. بعدن ما گفتم ما پشم دوا میبرم، پول پشم کم است. خیر شما باید به خدا کنیم دروغ دشمن خدا فهمدم. در دیفانان کابل امون از خلد دواخانه ماندم، ما گفتم امید چند پل میشه. اما دوار که کمپنی بی تیم و کمپنی الکتر سانی بود، اگر ما دوار پیشن خود گرفتم آمدم در دوار از دیفانان گرفتم 403 افانی خدا برست پیشد. اگر امون شش خلم دوار اون چوار قلم میشه میدادک به دوار میگی مکمل امو دوار دوای کمپنی پاکستانی بود، ما گرفتم به 403 افانی. یعنی خطر مطانی خورم حق مدن سر ما خود میره. یکی و دیگه یک دانه سیرون بنا فکر میکنم نامش فراموش کردم، به ما 500 افغانی میاد سیرون در داخل شفخانه. من خودم میخریدم، خود یادم و شفخانه پیشا اما سیرون در ما آمادم در بازار خریدم برای مجلس کنیم در افغانی. یعنی مستقر دواتا ما خودم خواهی جزی بودم. شما باور به خدا کنیم که خط کور است بونم اونجا کف کس بوده بفهم از مازم در کلاف آمده باز بیخی دو
به ساز تشکر آقای وطن دوست. آقای وحید مجدو شنیدم صحبت های شما را، من صحبت میکنم در این رابطه.
با خغلی مجبور تاسو ته برابر وګرځو. تاسو دوړ موضوعات یاداش کړو، په لنډه توګه برا شو. خغلی زاهد ته، خغلی زاهد تاسو د مجلس په خبري واورید، که څه هم بیا هم لکه د پخوانی موضوعات باندې موضوع میراثي شول، د تیر حکومت پورې ډیره دغه ستونزې اړه لري، خو بیا تاسو مهرباني وکړئ.
بنه تر اوسه په اول کې دا وایم چې ښاغلي مجروح ویلې چې ما یو دوه مثاله ورکړه، یعنی دوی په نظر دغه مثال نه ډېر ساده و. درحال کې چې خپله د دغه مثالونه جناب مجروح صاحب هم ومنله چې یو د لاسته راوړنو نه یو بلله چې نظافت ده او روجایي ده او چپرکټ ده او دا ده او هغه ده. ما د ښاغلي مجروح صاحب خبرې واورېدې، له اول نه تر اخر پورې ټولې متفاوتې وې. ګورئ، وخته چې موږ یو عمل برخورد قانوني کوو چې موږ درس روغتونه تړو، نو طبیعي خبره ده چې تطبیق د مجازات و د نورو لپاره پند و عبرت و اصلاح ده. یا که چیرې موږ چاته اختاریه ورکو، موږ څوک جریمه کوو، څونه تاثیر گذاره ده په نورو روغتونونو، په نورو کې څومره بدلون راغلی. دومه خبر دا ده چې وخت موږ نظارت د یو موضوع نه ونه لرو، موږ نظارت د یو خپل کارکرد نه ونه لرو، نو طبیعي خبره ده دغه کوم روان چې اوس روان ده دا به همدغسې وي. د دې ښاغلي وطندوست صاحب خبرې خو تاسو واورېدې، سید وطندوست صاحب به دا خبرې صحیح نه یې کړي. لاړ چې حد اقل من حیث یو مسؤول لس نفر چې له شفخانې له خصوصي سکتور نه راوځي، له درې سره یې تاسو وګورئ چې دا درې واړه تاسو ته څه وایي. د ما خبرې به غلطي، د وطندوست صاحب خبرې به غلطي. زه دې ته وایم چې که چېرې موږ من حیث یو مسؤول له دا منو چې د موږ نظارت ضعیفه ده، موږ ظرفیت د دې نه لرو چې په ټولو باندې نظارت وکړو، اما د ورځې ولې یو تر بلې بالخصوص د کابل په ولایتو کې نورو په ولایتو کې د شفاخانو تعداد د اعلاناتو تعداد ورځ تر بلې ډېرېږي. طبیعي خبره ده هغه شی دی چې لوټه په اوبو کې ښودلو تېرېدل دي. حد اقل معیارونه وایي موږ د خصوصي سکتور لپاره وضع کړي. نو وخت چې موږ نه تیم نظارتي ونه لرو، دغه حداقل معیارات د خصوصي سکتور لپاره څه مانا؟ ښاغلی تلاش حسنی دصیب، دومه خبر دا دوی وایي چې موږ نرخنامه وضع کړې ده. د ښاغلي وطندوست صاحب د مریض لپاره دغې نرخنامې کومه ګټه وکړه؟ یو نیم سو روپۍ یو سیروم بازار کې مو په 1500 روپۍ په یو شفخانه کې تطبیقیږي، 1200 درې قلمه یو دوا اخیستل کېږي، مو په بازار کې شپږ قلمه په 1500 روپۍ اخیستل کېږي. ښاغلی مجروح، دغه نرخنامه چې تاسو وضع کړې ده او تاسو ځوړنده کړې ده، هلته د دغه 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 معنویت او د دغه دغه خطوب او د دغه دغه ارزښت هلته چیرته ده؟ بله موضوع دا ده چې ښاغلی مجروح وایي چې په خصوصي سکتور کې ظرفیت د ادارې نشته تر څو دوی وکولی شي چې خپل ظرفیت مثلا په لنډ عمر کې دوی په پښو ودرېږي. نو چې ظرفیت نشته، دغه حد اقل معیارات د یو نهاد په څه معنا دي؟ زه څه وایم؟ زه وایم چې راځئ، وخت چې موږ یو په عنوان د یو طرحې، وخت چې موږ په عنوان د یو مسؤلیت، وخت چې موږ په عنوان د یو مقررې وضع کوو، لس مقررې به نه وضع کوو، یوه مقرره یو پلان به جوړو، اما په ټولو معنا سره به له هغې نه نظارت کوو، په ټولو معنا سره به موږ نه موږ کتنه کوو تر څو موږ وکولی شو چې واقعا په واقعي شکل سره موږ عرضه د خدمات کړي. ښاغلی مجروح وایي چې تداوی په افغانستان کې ارزانه ده نسبت و نورو جو ته، او ظرفیت د اقتصادي د موږ د مشتریانو د موږ د هیوادوالو ټیټ ده. دا څونه که خبر ده چې وخت یو قانون وضع کېږي، حتی آب و هوا مد نظر نیول کیږي، اما تاسو نرخونه ورکوي و خصوصي سکتور ته ظرفیت د اقتصادي د هیوادوال په پام کې نه نیول کیږي، پس ایجاد د دغه خصوصي سکتور څه معنا لري؟ موږ باید تر ټولو اول په هر مورد کې ملي منافعو ته موږ ژمن اوسېږو، تر څو وخت چې موږ په خصوصي سکتور کې هم موږ ګام پورته کړو. موږ باید خپل اقتصادي ظرفیت د ټولنې، موږ باید اقتصادي ظرفیت د موږ د هیوادوالو په ټولو معنا سره باید موږ په پام کې ونیسو چې موږ په کومو معیارو سره موږ کولی شو چې واقعا موږ خصوصي سکتور ته موږ رشد ورکړو، او دغه خصوصي سکتور باید دې وګرځي چې عرضه د خدماتو د موږ د ستونزو د حل حلوی، نه داسې خدا نخواسته په دې معنا چې قیمتونه هلته لوړ دي، یو هیوادوال د موږ یو ځل ځي او دوم ځل بیا هغه ته نه ځي، او دی مجبوریږي چې د همدې کراچیوانۍ پیسې، د همدې ټکسیوانۍ پیسې، د همدې سړک جارو کولو پیسې، او د درې وخت نه ډوډۍ خوړلو پیسې موږ په جیب کې اچو ټولوي، او موږ یو بهرني هیواد ته ځو تر څو موږ دغه ملي د خلو او د لاسو د تڼاکو سرمایه موږ باید په خپل هیواد کې موږ مصرف کړو تر څو د موږ اقتصادي حالت له دغه حالت نه ووځي، او موږ د یو ښه بهبود خو حالت
ته مننه. ښاغلی زاهد، ښاغلی مجروح، ستاسو قوانین، طرحې، نرخنامې او دغه راز نور د معیارونو ټاکل څه ګټه کوي او څه معنا لري چې د افغانانو او بخصوص د هغو کسانو چې ستونزې لري، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د دوی ستونزې نه دي حل کړي، او لا نور هم دوی مجبور شوی دی چې دغه ناروغي لپاره ډیر لوړ لګښت ورکړي.
مننه. افغان دا هر افغان د با کیفیت او وړیا روغتیایي خدمات او نور مربوطه دولتي ادارات پورې اړه خدمات و لایق او دای او شاید باید خدمات باید وړاندې شي. او د دې د ټول وطنوال انتقاد
جواب مہربانی
پښورو سپټم ته وجه ده ما د ستونې تکلیف درلود تقریبا 2-3 میاشتې خپل تک په دې کابل په دې ټول شفاخانه وګرځیدم. هغه څه مې شو د آخري تحلیل کې ما ابن سینا کې معاینات او ما ویل چې تراشه پاکستان ته بدون د ما نه کېږي دا او هغه پټه زما کې مشه لړ پاکستان ته حالته یو قصاب سره ول چې مخامخ شمه یې څلور لک روپۍ راکښ د مل او دوه شپې نه اضافه ستاسو افغانستان کے دانش تشخیص کول ہے جب ویکسین بان ہم دا تکلیف رکھی کرنا قبر کی گی یا مریض دے جانا دیا ویکسین پر باہر میں لکش پاکستان تو بے ترازی یا والم پیسے التا مصرفی دی التا ہم چور شہر وار دم رمائنا تر کے چ دوا نہ ایک دے گانا دے دوا نہ زیاد مائنا تر پیسے کی اس مجمع سوال دے مجرو سے نہ دلتا رشتا سے دلتا مرکز دے کنٹرول دے سرطان لرے آیا دلتا تاس واکسین کولے شی کولے شی ول دم رزر جواب ات ول کی گی مریضان تا چغل لا چ پاکستان تا والتا ہم دے قصبان پدیر چ وات چ پاک صفائی واخه خطر پرې کوي چې دي پاتې کېږي دلته به د وطن پر راځي.
ډېر زړه مننه
خغلې مجرو. په افغانستان کې دا تشخیص کېږي کنه کېږي.
ډېر مننه خغلې مجرو تاسو د خغلې موسی خبرې واورې دي. دوی سره د دوی په خبره قصابانو یعنی هماغه ډاکټرانو داسې چلند کړی او تاسو ته یو پوښتنه هم راځي کړه.
مننه. د خپل تیر خبرو په ادامه موږ دې ته ژمن یو دا زموږ مسؤلیت دی چې د منابعو په چوکاټ کې به کیفیت خدمات وړاندې کړو. د انتقاد اړخ ته وګورو تر ټولو نه په دې وطن کې انتقاد زیات خو د اداري فساد کمیسیون باندې دی چې دا زموږ ملګری په نمایندګۍ خبرې کوي. نو هغه د روغتیا وزارت خدمات به سره محترم ادارې سره نه مقایسه کوم په هر صورت شاید چې دوی ورته اشاره وکړ د اوسه برداشت ما د خبرو نه هغه دی چې په خصوصي سکتور کې موږ د فوق تخصصي یا مدرن غوښتنو جوړولو لپاره اداري ظرفیت اړین اداري ظرفیت تر اوسه نه لرو. په افغانستان کې متاسفانه د دومره کلو کې دومره د بشري منابعو په انکشاف کې ډېر سطحي برخورد شوی دی. مثلا موږ د هاسپیټل مینجمنت یا د روغتونو د مدیریت لپاره نن زموږ اولین دوره وه چې موږ په وزارت کې برنامه درلود چې د اروپا د اتحادیې په لګښت دوی بندیا تاسو ول کیږي او دا ستونزه هم دولتي روغتونو کې موجود ده. تر اوسه متاسفانه دا پالیسی پر دی و چې هر څوک چې په کلینیکي بخش کې لایق و هغه به د روغتون مسؤل وو چې دا متاسفانه هیڅ مؤثریت نه درلود. او په خصوصي سفر کې موږ په خصوصي مارکیټ کې دا مشکل سره مواجه یو. دویم برخه چې دا ورو ورته اشاره وکړ تر ټولو نه زیات انتقاد هم هغه باندې کیږي هغه فوق تخصصي روغتیایي خدمات وړاندې کول دي. زمور اکثر وطنوال چې د هواد نه بهر دي د درملنې لپاره یو لوی لامل یې دا دی چې مثلا د سرطان د درملنې لپاره دلته هغه فرق تخصصي نشته یا د زړه عملیاتونو لپاره یا نور داسې مشابه روغتیایي خدمات. اقدام چې وزارت کړی هغه دا دی چې دولت په چوکاټ کې دی لپاره هغه چې ما مخکې تاسو ته یاد کړ دا یو د صحت اقتصاد یو علم ده چې هر ملګری یا هر زموږ وطنوال د بحث حق لري خو منتاز دي د بحث هغه اخلاقیت یا د علمي معیارات مقایسې په ترڅ کې معلومیږي. خو خصوصي سکتور په پنځلس کال کې د دې توان یې نه درلود چې دلته یو مدرن
سي پښتون چې د زړه عملیاتونو د سرطان د درملنې لپاره خدمات وړاندې کوي ایجاد او دې ته تر دې نه هم وزارت توجه نه لري چې صبر کی تو دا ځکه چې خصوصي څوک کی ایجاد کار چې مشکړې دا چې په کابل کې د جناح روغتون چې د پښتونانو په مرسته جوړیږي موږ د هغه د افغانستان ملي سرطان مرکز په نظر کې نیولای چې ان شاء الله به جوړ شي په کابل کې به بل روغتون د کویت او په مالی مرسته به جوړ شي چې هغه د عملیاتونو لپاره به وي د هغې تر څنګ موږ مثلا په جلال آباد کې د پښتورګي مدرن فوق تخصصي روغتون جوړ کړی په کابل کې شیخ زاید روغتون مو افتتاح کړی چې د جرای د اعصاب جرای مدرن روغتون دی د لوی ستونزې چې په افغانستان کې شته هغه د بشري منابعو نشتون دی موږ تر اوسه یا هغه لازم د فوق تخصصي ظرفیتونه په افغانستان کې په هغه کچه نه لرو چې داخلي مارکیټ هغه باندې مشغول سي او خصوصي سکتور د هغه په استفادې سره وشي کولای چې روغتیایي خدمات وړاندې کړي دا ځواب مې د ملګري چې د محترم ملګري چې د غزنی زنګ والے او پاکستان کې درملنې لپاره تللی بشورت ګولي چیز رکمې خان خدمات وړاندې کړي سکتور خصوصي از زیر وزارت ساتمه یک بوردازی پویا و فعال سکتور صحت است در کنارش چیزی که در اول هم اشاره کردم سکتور خصوصی ما یک سکتور نوپا هست در پهلویش ظرفیت نظارتی وزارت صحت عامه در گذشته به او توجه آنچنان نشده برخوردهای نظارتی که صورت گرفته چیزی که قابل اعتراف است این که سیستماتیک نبوده و به صورت مقطعی بوده مثلا مثالش را براتون ذکر کردم ما سه نظارت کلی را که به تحت رهبری مستقیم وزیر صحت عامه یا معین وزارت صحت عامه داشتیم بازدهش نشان میده که در قسمت زیاد انتقاد مردم ما مخصوصا در بحث چند نکته بحث اخلاق طبابت، بحث زیرساخت شفاخانه خصوصی و کنترل نرخ دوا چیزی که برادر هم پیشتر اشاره کرد بحث نرخ دوا تنها در بحث داخل شفاخانه خصوصی نیست در تمام مارکت دوا مشکل بسیار کلان مواجه هستیم ولی خوبیش در این است که وزارت صحت عامه مشکل درک کرده و مشکل معترف هست و در پهلویش ما طرح داریم چیزی که 10 روز قبل اعلان کردیم طرح ایجاد دواخانه زنجیره‌ای است یکی از راه‌های کلیدی است که میتونه در قسمت مدیریت بهتر سکتور دوایی ما را کمک
کنه. بسیار تشکر. یک شنونده داریم از ولایت نیمروز آجی غلام سخی بفرمایید.
نیمروز من با پس چیز با بساب اداری هم 13 ورخ من از طرف بند من 37 سال در افغانستان بان کار کردن تارم کنم زمین سیزده ورخ دنیده ی عریضه من با پس اداری اتصایب میره بند امر رئیس جمهور گیستم امر عبدالله گیستم امر یک کسی پل فرمه ای کنه خود مامان با خانه خودم دارستم این را یک نسو بکنم این کنی اما بای خود بسیم
بسیار تشکر حاجی صاحب ما شماره شما را یادداشت کردیم بعد از برنامه تماس میگیریم انشاءالله جزئیات ایج از زاهد صاحب تشریف دارن با شما به تماس میشیم و موضوع شما را میگیریم
دیر زیاد مننه دیر مننه خغل مجرو خغل زید درزو تاست مجرو صاحب خبری تاست واوریده خب کم سی چه زنگری ویل حقه دا چه ستاسو اداره ته اشاره وکړل چې دوی زیاتره د فساد زیږنده همدغه خپله اداره ده او بله دا چې تر ټولو نه مهمه
فساد زیږنده نه
د مهرباني
خلک انتقاد وګورو ټول ادارات
ټول ادارات نو خو یعنی دوی هغه تر څه زیات مسولیت تاسو سره ګرځي خغلی زاهد چې د فساد په برخه کې
انتقاد ټول ادارات
باندې نه د فساد په برخه کې تاسو د مخکې خبرو پر اساس باندې د فساد په برخه کې ډیره انتقاد د زاهد صاحب د ادارې ته ده کنه
د خدمات او وړاندې کولو په برخه کې د هر ادارې د وزیر لایحه پر اساس که وګورو د خلکو انتقاد ټول ادارات
باندې او د
اداره مستثنا نه ده
بله بله او د ستاسو د ادارې فعالیتونه د عامه روغتیا وزارت سره د پرتلې وړ یا د مقایسې وړ نه دي نو تاسو د دې خبرو په جواب کې مطمئنن داسې موارد لري چې د عام روغتیا وزارت په اړه باندې تاسو ته شکایتونه شوي یا د خصوصي روغتونونو په اړه باندې یا تاسو هم څه موندنې لري چې وکولی شي خغلی مجرور ته ځواب ورکړي
مننه پرختیا هم مجرور سویل چې انتقاد ته موږ پیدارې باندې ده موږم وایي چې کوم کارونه سو تروس پوری پسر تر سره سوي دي کوم صلاحیت دي ادارې ته ورکړي سوي دي کوم استخدام تروس پوری کوم پرسنل د ادارې لري د جواب دی نه ده چې په ټوله معنا سره وکول سي دي دوه یو ستونزمن او دوه یو غټ کار ته دوی لاس ورکي او بل اخر دغه فساد لمن زوی سي او یا هم دي کچټي ټکی راځم دي ته چې کوم ګټه وایي چې انتقاد موږ منو باید ټول باید موږ انتقاد باید ومنو سوال دلته مطرح کیږي چې کاغلی تلای سي وخت موږ انتقاد کو په یو موضوع باندې نو و باید چې په کوم وخت کې د اداري فساد عمل تر سره کیږي او یا دغه څوک دغه عمل کوي طبیعي خبر ده په هغه مواردو کې یا په هغه مسؤلیتو کې چې قانون نه تطبیقیږي او د خپلو کړنو نه جدي نظارت نه وي په هماغه وخت کې فساد یا د فساد کړنې ترسره کیږي تاسو وګورئ شکایتونه ستونزې په هر اړخ کې سته لکه څنګه چې ښاغلي مجروح صاحب ویلی چې په مختلفو ادارو باندې اکه د منګه اداره ده یا مثلا که هغه د روغتیا د عامې روغتیا وزارت ده یا مثلا که هر دا انتقادونه سته خو زه بیا هم وایم چې په هغه وخت کې ډېر موارد د فساد ادارې رامنځته کیږي چې قانون تطبیق نه سي د خپلو کړنو نظارت نه وي او منګه په جدیت سره خپل ساحه د کاري کې منګه برخورد نه کړی او هر هغه څه چې منګه وایو د هغه منګه په ټولو معنا سره منګه عملی نه کوو راځو د کړنو په حساب زه د بیا مهم دا وایم چې د اداري فساد سره مبارزې عالي ادارې په کوم صلاحیت چې لري کړنې ډېرې پورته دي منګه تقریبا د شپږ زرو نه زیات شکایتونه موږ اخیستي دي تنها او تنها زه درته ویلی چې موږ د روغتیا وزارت نه تقریبا اولس مورد شکایت تنها د موږ یو ریاست اخیستي دي په مختلفو برخو کې او همدارنګه د موږ یو بل ریاست په نامه د ریاست چې هغوی د ابتدایي بررسي کوي چې بالاخره تحقیق لپاره ده مطابق د 114 ماده د قانون اساسي د افغانستان هغه ځي لوی څارنوالي ته موږ په مختلفو مواردو کې د عامې روغتیا په وزارت کې موږ بررسیګانې یا هغه ابتدایي بررسي موږ ترسره کړي دي بالاخره چې موږ دا لیګلې دي د عامې روغتیا محترم وزارت زه بیا هم دا وایم چې موږ دوه نوه مشکلات لرو یو هغه مشکل ده چې هغه لنډمهاله دي چې موږ یې په ډېره اسانه توګه موږ کولی شو چې د هغې مخه ونیسو د مثال په ډول
ډېر په لنډه توګه
بلې د مثال په ډول کمنګ د یو اداره ولرو چې د ادارې پرسنل شل نفر یا مثلا د دې ساحه د کاري څو شوبې په دې کې تخلفات یا نقض د قوانینو ده خو موږ د دې لپاره یو منظم تشکیل هم لرو موږ د دې لپاره قانوني واکونه او صلاحیتونه هم لرو که چیرې په دغه ساحه کې موږ په جدیت سره قانون موږ تطبیق کړو د خپلو شل نفرو پرسنل نه موږ نظارت وکړو او موږ د دې د کړنو با خبر اوسو طبیعي خبره ده د فساد کچه بل ته ډېره ټیټي اما یو داسې سر تاثري و ستونزه ده په هیواد کې چې هغه د اداري فساد شتون ده بدون د ټولو مسؤلینو د کومک او مرستې نه علاوه د هیوادوالو د کومک او د مرستې نه علاوه دا به ډېره ستونزمنه وي چې د اداري فساد په وړاندې په کلکه مبارزه وکړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مجو. د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه چې په لنډه توګه تاسو موږ ته ځواب راکوي، د عامې روغتیا د یو مسؤول په توګه نه بلکې د یو عام افغان په توګه چې تاسو خدای دې نه کړي خو د خپل یو ناروغ درملنه کړې وي، تاسو د افغانستان د صحي خدماتو څخه راضی است؟
مننه. د افغانستان روغتیایي سیستم او صحي خدماتو په اړه دوه ستونزې ما نه دي کړې. یو هغه دا دی چې هغه لازمه اخلاقي او عاطفي معیارات چې یو د ټولنې غړی د یو ډاکټر څخه توقع لري او مخکې مخکنی تجربه لري هغې سره د هغې نه برخمن کېږي نه، او هغه ډېر یو ناروغ ځوري تر دې نه تر هغې نه زیات چې د عملیات کیفیت یې څومره دی یا د دوا یا د روغتون هغه برخورد د دوی دغه روابط او د ده ارزیابي کیفیت تعینوي. دویم موضوع د اکادمیک اخلاق په افغانستان کې تر اوسه
بنیادی شوی نه دغه په دې معنا چې د یو ډاکټر
کور مودن
لاټوار تشخیص خدمات ترمنځ غلازم ارتباط موجود نه
دی. ډیره زیاتمنه کور مودن لدی چې په خبرونه کې مګډون کړل تاسو درنه اوریدونکو هم ډیره زیاتمنه او له ګرانو ملمسخه هم مننه. د راتلونکو نه خبرونه ګمرکاسو ته ځنګړې شوی تاسو کول شي لمک سره اړیکه ونیسئ خپل وسونځي او پښتن لمک سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه الله مومل.